څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختبری. السلام علیکم. دوو جکپوریو امریکایي چارواکو له پاکستانه د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او له اسلام آباد یې غوښتلي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ځپلو ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې دفاع وزارت د جنګونو د شدت خبر ورکوي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه
قرغیزستان او هندوستان د افغانستان له سولې سره د همکاري ژمنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ایران ولسمشر وایي چې پر تهران د واشنګټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پیښوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جنبیکوف تیر ماښام له ولسمشر غني سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې دواړو مشرانو د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني چې پرون د یوه هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی، پرون د هندوستان له صدر اعظم سره هم د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. نریندرا مودی په یو پښتو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر غني سره یې کتنه په زړه پورې وه. د ده په خبره دوی د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا هم خبرې وکړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره له دریو کلونو راهیسې شاوخوا 6000 ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د بدخشان د روغتیا رئیس نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
یک تعداد از افراد وجود داره خارجی ها که نمیگذارن که اطفال
ځینې بهرني کسان څه چې نه پرېږدي ماشومان واکسین سي. نږدې 6000 ماشومان په مخکنیو کمپاینونو کې له واکسین څخه بې برخې پاتې سوي. د بدخشان د روغتیا رئیس وایي دغه ماشومان په یفتلي پایین کوهستان او راغستان ولسوالیو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو حضور پکې زیات دی له واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په ننګرهار او کونړ کې هم 6000 ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دغه وزارت ویان زبیر عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره دوی خپل پوځي عملیات زیات کړي.
موږ په هر څلور ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. دوی په هر څلور ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د ویل منځ دي.
وسلوالو طالبانو کلیوی خو په دې وروستیو کې افغان حکومت پرته له نورو اړخونو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. په عین حال کې په افغانستان کې خپلې حملې هم زیاتې کړې دي. د ترڅنګ په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسلوالو طالبانو 8 کسان نیول سوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر برکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 900 کسانو کې 2 تنه د کوټې شورا غړي دي.
15 تنه جنگی طالبان دی، یو تن غلچکی برید کردی چې د یو مل توپنچه سر لاس پر لاس نیول سوی دی او 2 تنه د کوچ د شورا غړی دی چې دغه د شورا غړی د طالبانو جل کندهار شار کې جل جذب عمر تکوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر وویل پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پیښوي. حسن روحانی دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشري ځکه وکړه. دا به د اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په عمان خلیج کې د تیلو پر یوه جاپاني او یوه نرویجي تجارتي چنکر حملې د ایران کار وباله چې د امریکا سمندري ځواکونو بیا دغه چنکرونه بدرګه کړل. ایران په دغو حملو کې خپل هر ډول ارتباط رد کړی دی. د ایران ولسمشر هم په خپلو خبرو کې پرونیو حملو ته کوم اشاره ونه کړه. خو حسن روحانی سرمشري ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د هغې خپل سری مسؤول ده چې تر بل هر وخت نړیواله ټولنه له چیلنج سره مخ کړې ده. د هغې اشاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو پرېکړې ته وه. حسن روحانی زیاته کړه چې ایران به د دغه تړون درناوي ته دوام ورکړي او د اټومي تړون له پاتې لاسلیک کوونکو یې هم د خپلو تعهداتو د پر ځای کولو غوښتنه وکړه. په سرمشري کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د دایمي غړو روسیې، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هندوستان او پاکستان رهبران برخه لري. په سرمشري کې افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا هم ګډون کړی دی چې د شانګهای د همکارۍ سازمان څارونکي غړي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د تاجکستان په یوه زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 2 کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د می میاشتې پر شلمه سوی وه. دا اشتالی نن په یوه اعلامیه کې چې د دوی په آنلاین خپرونه النبا کې خپره سوی ویلي چې حمله کوونکي د دې ډلې په خبره د خلافت سرتیری وو. دغه زندان چې امنیتي تدابیر شدید وي د پلازمینې دوشنبې په 45 کیلومتري کې پروت دی. د دا اشتالی په دې آنلاین خپرونه کې د دې ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې سوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت تیرې میاشت ویلي وو چې د دوی شو کسانو په ډله کې ولس تنه هغه کسان و چې د داعش ډلې د غړیتوب په تور بندیان سی وو. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس انګلستان وګټه، خو ویست انډیز ته د لوبې د پیلولو بلنه ورکړه. ویست انډیز په 28 اورونو کې 109 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. پرون د باران له کبله د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ونه سوه. په انګلستان او ویلز کې د دغو مسابقو په لړ کې سبا شنبه افغانستان له جنوبي افریقا سره د مسابقې ډګر ته وځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هلې ځلې زیاتې کړي. د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې جګړو شدت اخیستی. دفاع وزارت وایي
موږ په هر سلوي ساتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې سش کال شغنم شوي.
غنم شش کال بخیر سم غنم دي زرنګ سم دي. یو واژه ما ورجاو دو اویا دانې سپېد دغه مزکیلا.
په خوست کې هم تر تیرو کلونو د غنمو حاصلات سش کال بهتره شوي.
هر هغه چا چې تیر کولی فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خرور کې یو نیم فرق راغلو.
د پاکستان یو وزیر ویلي چې د اپوزیسیون په زرګونو کسان باید اعدام شي. دا خبره مو د سیاسي چارو له کتونکو افراسیاب خټک سره شریکه کړي.
وزیران که ځان ناکازیان جوړ کړي او دی خلکو ته اعدام خبرې کوي نو دا بیا فاشیزم ته به خبره لاړه شي، بیا خو قانون عین او د خلکو خبرې ختم شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د بشکک د سرمشتیزي په درشل کې د افغانستان د تماس ډلې لپاره د لارې د نقشې په ګډون شل موافقین لاسلیک شوې. د سرمشتیزي د کوربه قرغزستان ولسمشر وویل د افغانستان بحران ته د یو حل لارې موندل به د دې سرمشتیزي د اجنډا مهمه برخه وي. په دې اړه تفصیل احمد تکل اوري.
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور لمخه د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي او څلورو څارونکو غړو نن شل سندونه لاسلیک کړل چې یوې د تماس دړې د لارې نقشه ده. د دې سند هدف د غړو هیوادونو په وینا د افغانستان کړکیچ ته د یوې حل لارې موندل دي. د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې موافقې مسوده د اپریل د میاشتې په شلمه نیټه د افغانستان او شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې چمتو کړې وه. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف چې هیواد د دې سرمشریزه کوربه دی په خپل پرنيستون کې وینا کوي ویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان یو مهمه دنده بدوي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره به په ګډه هڅه کوي. د بشکیک د سرمشریزه په اعلامیه کې راغلي د دې ټولنې غړي هیوادونه په دې باور دي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره مهم او اساسي فاکتور د افغانستان د کړکیچ سمدستي حل دی. اعلامیه زیاتوي چې د دې سازمان غړي د سیاسي ډیالوګ له لارې د سولې او اقتصادي پرمختګ او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان د جګړې پای ته رسول له سیاسي حل لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې له پروسې پرته بل بدیل نه لري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو او په سر کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د بشکیک د سرمشریزه د اعلامیه په پای کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې او د مسکو د پروسې ونډه مهم بلل شوې دي. روسیا، چین، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي غړي او افغانستان، ایران، بلاروس او مولداویا یې څارونکي غړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دو امریکایي چارواکو په واشنگتن کې وی غونډې ته په خبرو کې له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. امریکا د تیر کال سپتمبر څخه په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي او تر اوسه پورې څو ځلې له طالب استازو سره خبرې کړي دي. امریکایي چارواکو له پاکستانه وغوښتل چې د ترورستي ډلو د ځپلو په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
امریکایي چارواکو له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او د سخت دریځو له ملاتړه لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د بهرنیو چارو مرستیالي الیس ویلز دا غوښتنه چهارشنبه په واشنگتن کې وکړه. مایک پامپیو وویل چې د ترامپ د حکومت په دوره کې امریکا خپلې پوځي همکارۍ یوه نوې پړاو ته رسولي او د پاکستان له لورې په سیمه کې تروریزم د نه منلو وړ ملاتړ په وړاندې خورا سخت دریز غوره کړی دی. غونډې ته د منځنۍ او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز وویل له پاکستان سره د دوی د تماسونو تمرکز تر ډیره په دې دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي او په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو پر ضد د کلکو اقداماتو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځلې خبرې کړي او دواړه خواوې وایي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د سولې د اووم پړاو تر پیلولو مخکې د افغانستان په قضیه کې د نفوذ لرونکو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کتنې کوي او هغوی هڅوي چې له خپل نفوذ څخه په استفاده په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. ویلز د واشنگتن غونډې ته وویل له پاکستان سره اړیکې ورته تر ټولو پیچلي او تر ټولو له عواقبو ډکې دي. میرمن ویلز همداراز وویل چې له پاکستان سره د اتومي وسلو د نه خپراوي په برخه کې د دوی تماسونه هم ډیر حساس دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د پاکستان له لوري د ځینو ځانګړو اتمي وسلو او د دغو وسلو د توغولو سیستمونو ته د انکشاف په ورکولو اندیښنه لري.
کایو لورته د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیات شوې دي. بل لورته په افغانستان کې جګړې سخت شوې او پراخې شوې دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو څلیرویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه موږ په هر څلیرویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. اوسطا زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر څلیرویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زموږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ادبي وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځلسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارس وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلي مرحلې ته مذاکرات رسېدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارس وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دې له سولې ایزو خبرو لارې حل کړي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د ساختماني شرکتونو خاوندانو د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو له قانون څخه په سرغړونې تورن کړي. دوی وایي چې دا اداره د لویو پروژو قراردادونه له اعلان پرته یو شمیر محدودو شرکتونو ته په پټه ورکوي. ولایت سوی له ګردیزه اصیل زازی راپور لري.
پکتیا کې د ساختماني سوداګرۍ او نورو برخو کې د قراردادي شرکتونو مالکان وایي د ولایت د تدارکاتو ادارې لخوا ورسره دوګونه چلند کیږي. دوی د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي وایي چې د پروژو په حق له اعلانونه له رسنیو نه خبروي او پروژې په پټه یو شمیر محدود شرکتونو ته ورکوي. د پکتیا ولایت د ساختماني شرکتونو د اتحادیه مرستیال فرید احمد شیرزی ازادي رادیو ته وویل
اعلانات پورته شه، اداریات مشکل داریم، پروژه به شخص داده شه،
اعلانونه په پټه تیریږي، له ادارې سره ستونزې لرو. د څلورو پنځو لکو پروژې شل شلوار اعلانېږي، خو هغه پروژې چې بودیجه زیاته وي اعلان یې پټ تیریږي او د وطلبي په پټه ترسره کیږي. ستونزې ډېرې دي. که زموږ د ستونزې ته د سوداګرۍ خونې ریاست او والي صاحب رسیدګي ونه کړي، موږ ښار ته راوځو او په مظاهرو به لاس
پورې.
وهاب احمدزی د پکتیا د سوداګرو د اتحادیې مرستیال دی. د هم ورته ادعا لري او وایي چې
دلته حکومتي پروژې چې په ولایت کې اعلانېږي دا یو وخت قانوني یوې سورز لري، خو یوې سورز ته دا وخت نه رسیږي. ان ته په 15 سم 14 سم 13 سم ورځ باندې دا پټ قرار راتيږي او که دا مشکل نه حل کیږي نو مجبور د شرکتو والا چلارینو کې بازار ته راوځي یا ټول خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د داوطلبۍ پروسه د تدارکاتو د قانون سره سم نه ترسره کیږي، ځکه خو په اړه د ګڼ شمیر شرکتونو خاوندانو دوی ته شکایت لیکونه ورکړي دي. ګواښ یې کړی دی چې که ستونزې حل نشي په لاریونونو به لاس پورې کړي او یا خو به خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت کې په حدود د 600 کمپنیان زموږ سره راجستر ده. تاسو فنه ځینې کمپنیان یا اتحادیه زموږ سره موږ نه جواز اخیستی دي. دا کسان شکایت لري زموږ ته د تدارکاتو په پروسه کې ځینې کمپنیان ته سم نه ورکول کیږي، یعنی شفاف ډول دوی تدارکات پروسه پر مخ نه بیایي.
علمیار وړاندې وویل د اتحادیو او شرکتونو خاوندانو ستونزې لاله وړاندې د ولایتي ادارې سره شریکي کړې دي او وړاندیز یې کړی و چې د پروژو اعلانونه دې له بېلابېلو رسنیو خپاره شي، خو د ده په خبره چې مثبت ځواب یې نه دی موندلی. بلخوا د پکتیا ولایت مقام په دې ولایت کې د تدارکاتو ادارې چارې قانوني بولي. د پکتیا د والی وایند عبد الله حسرت ازادي رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې د پروژو قراردادونه د اړوند ادارو او مختلفو تبلیغاتي وسیلو نه په کار اخیستنې اعلان ته سپارل کیږي. د داوطلبۍ په ورځ باندې ټول واجد شرایط شرکتونه سیالي سره کوي او ګټونکي شرکت ته پروژه په قرارداد ورکول کیږي. له دې نه پرته کومه بله لار او ځانګړي شرایط د هیچا لپاره شتون نه لري او خوشبختانه پکتیا یو له هغو ولایتونو نه دی چې د قراردادونو او په تدارکاتي پروسو کې انحصار پکې ډیر پخوا مات شوی.
د یادولو ده چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوس مهال د یو شمیر چاپي رسنیو ترڅنګ 15 غیر دولتي غږیزې رسنۍ هم شتون لري، خو د پروژو د قراردادونو اعلانونه یوازې له دولتي راډیو تلویزیون او اخبار لارې خپرېږي. همدغې ځانګړنې هم تر یوه بریده د شرکتونو خاوندان د تدارکاتو پروسې پر روڼتیا شکمن کړي دي. اصیل زادای، ازادي راډیو، پکتیا.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سفر 12.5 په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تر 3.5 بجو ورسته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو، خو تر 3.5 بجو مخکې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې اسمي سنل ولو. اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان د سیاسي شارو ځینې شنون کې په هغه هیواد کې د دولت د زرګونو اپوزیسون غړو د اعدام احتمال نه ردوي. وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د کابینې یو وزیر د 15,000 کسانو د اعدام خبره وکړه او هغه د پاکستان د راتلونکو په ګټه وبله تاو د بحثونه او خبرګونونه راو پاریدل. د پاکستان د سیاسي چارو کتون کې افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې ډول ډلهیز اعدام پر احتمال خبرې کړي او هغه د اساسي قانون پر خلاف بللي. د شاغلي خټک سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده.
یو وزیر دا خبره په یو تلویزیونی مرکه کې کړې وه او دا واقعا ډیره یعنی د تخبیه وړ خبره ده. دلته پاکستان کې یو مملکت دی، دلته کې اساسي قانون دی، آئین دی، قوانین دي، محاکم دي. که چا خلاف څه اتهام وي نو تورن باید محاکمو ته راوستل شي، عدالتونو ته راوستل شي او قاضیان او یا ججان یا عدالتونو باید تصمیم ونیسي. دا وزیران که ځان قاضیان جوړ کړي او دی خلکو د اعدام خبرې کوي نو دا خو بیا فاشیزم ته به خبره لاړه شي، بیا خو قانون او اساسي قانون او آئین او دا خپل خبرې ختم شي. لهذا دلته کې ګوندونو هم دې خبرې تقویه کړې دي، مطبوعاتو په خلاف خبره کړې ده، مګر متاسفانه پاکستان کې اوسنۍ حکومت چې دا غي لخلې دا خبرې کله کله اوریدل کیږي او دوی تمایل او عمل هم دغه طرف ته روان دي.
بلې، په همدغه بحثونو کې چې روان دي داسې ویل کېږي چې ګواکې دغه وزیر چې کومه خبره کړې ده ممکن په لوړه سطحه د حکومت په سطحه باندې پرې باندې خبرې سوي چې وس فیصله یو څرک دلته راوځي کنه. یعنی ستاسې تحلیل همدا دی چې کېدای شي چې همداسې وي؟
او یعنی تاسو ګورئ کده سنوي نو باید چې د وزیر خلکو نه افوغ وختې وي، خپل کلمات واپس اخیستې وي او په دې پیمانی څرګنده کړې وي، دولت ته رد کړې وي، داسې هیڅ کار نه دی شوی. یعنی دولت په دې غلط دی، مطلب دا چې یو کسبي دا خبره نه ردوي. نو دا ذهنیت خو موجود دی، دا بله خبره ده چې کېږي به ستا خو زه خدای ته بندوسي کېږي به خو بهرحال یعنی د دې عزایم د دې ارادې د
بله. د پاکستان بشری وضعیت څنګه ګوري؟ وقته کدی چې
داسې کار کوي وضعیت خو ډیر خراب دی، ځکه چې تاسو ګورئ چې دلته مطبوعاتو باندې خیودات دي او سیاسي بندیان نه جوړ ډک شو، څوک چې حکومت باندې انتقاد کوي غنیول کیږي او میډیا باندې څوک خبر نشي کولای چې کوم دي سرکاري یا دولتي خطه ماشینا مخالفین او د دې مهمو سیاسي ګوندونو مخالفین د میانتهي اتهاماتو لاندې نیول کیږي او ګوندونه د زربیلان دي. نو په دې لحاظ باندې د دیموکراسي واقعي خطر کې ده.
بله، نه خټه چې بل ورسته پښتنه دغه وزیر چې کله دا خبره رئیسه لید رسنوي کې وس مترسوي ده، هغه دا خبره هم کړې ده کچيري دغه 15,000 کسان اعدام سي دا به وي شاید پاکستان ستونزه حل کړي، د پاکستان د راتلونکو سرنوشت یا برخلیک به سم کې و بيټا کې او جوړ به کې کفرزن همدا کاروسي. فکر کوي چې دا به د پاکستان ستونزه حل کړي؟ سي
ستونزه به حل نکړي، شي دا به 15,000 نور نه ستونزه به اوږي کوي. دا خو دا تاسو کتابونو کې بلوسي چې د فاشستان چې هیټلر او مسولینی د هغه طالبانو به دا خبرې کولې او د خپل مخالفینو امها یا د هغه فزیکي امها ته به یعنی د هغه د منځ وړلو ته به نهایي حل وي د مسایلو. نو دا خو تاسو ولو چې هغه حل په نتیجه کې دویمه جهاني جګړه جنگ عظیم شو او هغه په نتیجه کې څومره دنیا تباه شوه، دا خبرې خو دا د جنگ او لا قانونیت خبرې او د قانون او اړینه سرغړونې خبرې خو همیشه مسلې پیدا کوي، حل کوي دا.
له افراسیاب خټک صاحب څخه په مننې سره دا باید ویم چې په پاکستان کې اورستي سیاسي بحثونه د دغه هیواد د کابینې د یو وزیر پر غو څرګندونو متمرکز دي چې د دې هیواد راتلونکو جوړول د زرګون اپوزیشن په ایدام پورې تړي. د پاکستان د اوبو د مدیریت وزیر فیصل وودا د جون پر 18 د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې که زموږ په لاس کې وي نن د 15,000 کسانو اعدام به د پاکستان د 260 میلیون وګړو برخلیک بدل کړي. نوموړي دا هم ویلي چې زموږ راتلون کې شل نسلونه باید دې ته انتظار وباسي چې د قانون سره سم دا کار وسی. د څرګندونو په پاکستان کې تور خبرګونونه راپارول دي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوندی ولورپورې غړي او د پارلمان استاذ خورم دستګیر خان د 15,000 کسانو ادامول فاشیزم بلل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې د دې هیواد د بشري حقوقو د څار تر ټولو لوی اداره ده پر ټویټر په یو پیغام کې د پاکستان د فدرالي وزیر ورستي څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې دا خبره په قانون ملنډي وهل دي چې هیڅ هیڅ ډول دیموکراسي ته د منلو نه دی. روف کلاسای او خبريال او د ټلویزیونی خبرونو کوربه دی. هغه منلی چې د نورو ټلویزیونی چینلونو له قربانو سره په یو ورستي ناشته کې د پاکستان یو ولور پوری چارواکي د دې ډول لوی تصفیه پلان پر احتمالاتو بحثونه کړی دی. دی وای پر دې بحث وسو چې ک ارتیا یوي 15000 کسان به وژل سي. نو موري د ای ای پی خبري ټلویزیونی چینل ته دا هم ویل دي چې شای فیصل وودا د هغه ناشته له بحث څخه دا اخیستنه کړی وي. کلاس را دغه بحثونو په استناد دا هم ویل چې د 15000 کسانو چې په پام کې دی دمسي لستونه لوړاندې جوړ شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال وخت ورسید ویل هغه پاکستانی سیاستوال به په امن کې نوي چې په مالی فساد کې لاس ولري او یا حساس مسلو ته لمن وهي.
ستاسو ل پیغامونو
مزرګین سیدایم د کندهار ولایت ته خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې روانې دي. زما پیغام ورته دغه دی دغه مشرانو ته چې د طالبانو دي دولت کې تاسو ټول سیاسي خلک چې دغه ملت پیغام دی تاسو ته دغه سیاست کې فکر وکړئ سوچ وکړئ دغه تللي دي تاسو دا تاکید کړئ څوم چې چاته کار کړی هغه د بینه تصورې دي نو تاسو را ولاړ شي افغانیت ته او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسئ. د چا پروا مه ساتئ. نور د خلکو غوډل پرېږدئ خو خپل ملت ته کار وکړئ خپل قرآن او اسلام خدای او رسول ته کار وکړئ او د خلکو کندو اعتماد ته کار وکړئ. الله به مو ملګری ان شاء الله. سوله به راشي سمې خدای رقم سوله نه راځي چېر خلک خپل ادب تاري هغه د بل په لنسن د بل په خلک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د بارلس ولایت مراد ولسوالۍ فعلاً اوس په هرات کې یم. په پاکستان کې مې کور ده. موږ مهاجر یو وروره دا څلور میاشتې کېږي زموږ سره په هېڅ طریقه کومک نه ده راسره شوی. د خدای په ریزره د قرآن په ریزره مشرانو ته ووایسته که اشرف غني ته موږ دا پیغام نورو مشرانو ته مازو مشرانو ته چې موږ ته څوک کومک نه راکوي چې تر واسه پیغام دا مشران یې وخوري. موږ د څلور میاشتې د نه یوه ګوله وړه نه یوه روپۍ دا موږ نه ده راسره. سلام
زابل د ولایت د شوطان د ولسوالۍ اوسیدونکو پیلند زابل سره خبرې سره کوم. ما دا پیغام د رئیس جمهور سره چې زابل ولایت پس هرڅه چې ټول ولایتو پس ته ولسوالۍ پس ته لا سم دغه ملي او پاتو په ولایت کې بیا د شوطان ولسوالۍ تر ټولو پس پاته ولسوالۍ ده. ما دا غوښتل چې د دې ځای ته پام وکړي او د زابل بازار دشت کې د بازار کشته ده. بعد خلکو ته دوکانونه ورکړي په یو دوکان د څلور نفر سره یو ما فکر یې نیولې دی. بل وای ما فکر یې نیولې دی باید قانون راکې د چټاو په سالیس کې جنگ د وشتول راغلی ته زابل کې پاتې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو ساړه لیو سر پیدا شوی. دا سر په روسی کې موندل شوی او په بهر کې له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې لسکونه زره کاله په خوایې ژوند کاوه. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
لیو لنن شاوخوا څلوېش زره کاله مخکې په سایبریا کې مرسوی وو. یوازې سر یې پاتې دی. د سایبریا سړې او کنګلینې هوا د دغه ژوي سر خرابېدو ته نه و پرېښی. د لیو دا سر د سایبریا د یاکوتیا ښارګوټي اوسیدونکو تیر دوبی پیدا کړی وو. وروسته د تحقیقاتو لپاره جاپان او سویډن ته ولېږل سو. د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې لیو څومره پخوانی دی. د پام وړ تفاوت دا دی چې د لیوو سر د اوسنیو لیوانو په نسبت غټ ښکاري او غاښونه یې هم د تیرو زمانو په څیر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
میر احمد زیارمل له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په هلمند کې به پیلېدونکو پوځي عملیات د امنیت پټنګېدو کې مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له زیاریو بلی کې گاونډي هیوادونه د افغان سولې په برخه کې دوه مخې سیاست لري. هیڅ کله باید باور پرې ونه شي. نور محمد حقیار له هلمند لیکي ک غوړی چې سولې یقیني شي نو ټول افغانان باید د سولې له شخص سره په شور او زوښت سره راووسی. عبید الله سروري له علي شنګ لیکي د لغمان له علي شنګ ازادي راډیو باید د هر خبرونې په سر کې د کرکټ خبرونه درکړي. د لنډو خبرونو په ترڅ کې به هم واوري. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ننګرهار کې ځانمرګي بریډ یا وحشانه او غیر انساني بریټو د دې د پرون ورځې ځانمرګي بریټ ته اشاره کوي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس لاند خبرونه له صالح محمد صالح.
د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جینبیکوف تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ په بشکیک کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بې ساري ډول زیاته سوې ده. د دې وزارت وایاند وایي چې دوی په هرو څلورویشتو ساعتونو کې له لسو تر دولسو پورې پوځي عملیات کوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګزارن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره چې له دریو کلونو راهیسې شاوخوا شپږ زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د ایران ولسمشر وایي پر تهران د واشنګټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پیښوي. حسن روحاني دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه کې د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزې ته وکړه. د اسلامي دولت ډلې داعش د تاجکستان په یو زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې دو دېرش کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د مې میاشتې پر شلمه سوې وه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. ویست انډیز چې دغه لوبه یې پیل کړې ده په 15 اوورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلي او 169 منډې کړې دي.
په روزګان کې سش کال غنمو ښه حاصل ورکړی. دا سجی رادیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ کې د غنمو یو شمیر کروندو ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی.
په روزګان ولایت کې د غنمو کرکیلې ته د کروندګرو هیلې او خوشحالي
تاسو وینئ چې موږ ترشل ولاړ یو.
یو واژه ما ورجاو دوه بیا د نسبې د دغم ذکر
دا دغه ولایت یو شمیر کروندګرو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې د غنمو شکشتونه سوي او تر نورو کلونو به زیات حاصل ورکړي. د دې لړلې یو هم جمعه خان دی. جمعه خان چې هم دا اوس د ترنکوټ شار اړوند د توري په سیمه کې د غنمو په لو کولو بوخت دی وایي ساش کال د نورو کلونو په پرتله خپل غنمو ته د زیات حاصل تمه لري.
غنم شش کال بخې سم غنم دي زرنګ سم دي. یو واژه ما ورجاو دوه بیا د نسبې د دغم ذکر یو واژه ما ورجاو دوه بیا د نسبې بارانو نو وسوله د ځمکې پټونه ورکړ د ځمکې مرزونه ورکړ.
جمعه خان که څه هم تر اوسه پورې له خپل ځمکې څخه د غنمو حاصل پوره نه دی راټول کړی خو د غنمو د زیات حاصل خوبونه ویني. خو د شر محمد بیا دغه خوبونه رښتیا سوي او ساش کال له خپل ځمکې څخه د تیر کال په پرتله څو برابر زیات غنم اخیستي. شر محمد چې هم دا اوس د خپل ځمکې غنم ترېشل کوي او ترېشلې ورته درولې دي ازادي راډیو ته دا څو
سیوینه شادي موږ ترشل ولاړ یو کال مو دا موږ دغه ګرد دا چې دا وس سیوینه دا موږ ځکه چې دا زما خپل ده پروش کال مشپښ خو ارغنه مخسي شش کال جش خو ار ان شاء الله یا پنځه شو ار
دغه کروندګر وای په دغه ولایت کې ځکه ساش کال غنمو زیات حاصل ورکړي د دې په خبره چې بارانو نه دي او غنم یې لا پتونه او مرزونه څخه خلاص کړي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري سرپرست مشر سیمولا هم ازادي راډیو ته وویل چې ساش کال په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 2% زیات شوی. دغه مشر وای تیر کال 8415 میټریک ټن د غنمو تولید دی درلودي خو سش کال دغه شمیره 8015 میټریک ټن ته لوړه سوی.
2900 هکتار زمکه زموږ د درکشت لاندې و چې په هغه باندې حاصلات غنمو سوی و چې سش کال زموږ د تقریبا 2900 ترکشت لاندې ده. ډیر لامل یې دا دی چې زیات بارانونه و سش کال اورښتونه زیات و چې موږ د یمغه نه مرتوایو د یمغه نه موم زیات سوي و.
د کرن ریاست دغه مسولین زیاتوي چې دغه ولایت سش کال د غنمو لاړخه پر ځان بسیا دي او په خبره هیڅ خلک یاړتیا نه لري چې پاکستانی وړه وکاروي.
ها خو په خوست کې هم د غنمو حاصلات سش کال تر پخوا ښه سوي دي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوي تخمونو د کر او له دې کبله چې تر ډېره غنمو پشنه کې نباتي مرض نه وکړی فصلونه یې هر ځای له ورایه ښه معلومېدل. اوس چې زیاتره بزګرانو خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یې یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختارالدین جلال زوی په نوم د ترېزو یو اوسېدونکی چې تر 15 جریبونو پورې خپل ځمکه په غنمو کري آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د غنمو سږني حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره وو.
الحمدلله سخت کول نسبت نورو کلونو ته د غنمو حاصلات ډېر ښه وو. هر هغه چا چې تېر کولې فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خروور کې یو نیم پو یو نیم فرق راغله وو، نو حاصلات سږ ډېر ښه وو، خلک ډېر خوشحال دي او د خلکو د غنمو حاصلات بې اندازې ډېر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبیعي آفت چې د هر موسم فصلونه ګواښي په ځانګړي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلۍ ده چې تر ډېره برید فصلونه له یو مخې له منځه وړي. سږ کال هم د خوست په ځینو سیمو کې د غنمو په فصلونو ګلۍ وشوه چې له کبله یې بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبری او یعقوبی ولسوالۍ یو اوسېدونکی وایي
عموما د یعقوبی صبری د سیمې حاصلات چې وو د نورو کلونو په پرتله یو څه ښه وو، خو د زمر اړوند سیمې چې وې د ګلۍ وخلې او د حاصلات چې وو کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغوښتنم دغه چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري باید له دوی سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وشي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي که چیرې په هر سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکرل شي او پالنه وشي حاصلات ښه نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې یو ماهر تازه علی خان تڼۍ وایي چې
د خوست زراعت به انشاءالله ښه کیږي، همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځینې منطقې ښه شرایط برابر وي، یعنی مطابق د هغې غنمو چې توزیع شوي دي هغه غنم موږ کرلی دي، نو حاصلات یې بالکل سل په سلو کې سخت کال ښه دی.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د ښه کیدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کال شکر الحمدلله د غنمو حاصل ښه وو. په دې خاطر ښه وو چې تیر کال وچکالي وه، سخت کال بیا خوشبختانه بارانونه ډېر وو. که درته ووایم چې یو نیم چا دوه چندو ته هم بعض ځای کې حاصل لوړ شوی دی. او بله دا ده چې خوشخبری د خوست بزګرانو ته بله دا ده د غنمو برخه کې چې تیر کال موږ 130 میتریک ټنه اصلاح شوی غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکړو، سږ کال خوشبختانه 450 میتریک ټنه منظور شوی د خوست لپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرېدو خبره کېږي چې د یاد ولایت بزګرانو او مالدارانو په پرلپسې توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندویو ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. که چیرې په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کېږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره حاضر سویم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې ترې وقفه وروسته به پکاټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت اویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو شرغ لا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې نو که تاسو خوشحالي نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلینا
ستون زمدا دا چې دی جانې خېلو دی چمکنۍ غزدلې لار بيخي خراب ده دی تګر تګنال ودلې ده د دولت نه مغختنه ده چې د سرک ته پوره توجه وکړي والسلام باسکرام
بلای حسرت د دې وردون کې ستون زموږ دل د جانې خېلو او چمکنۍ ترمنځ لار وای چې خراب ده ستاسو جواب دی وردون کې تڅدې
ډیر مننه کلمړی سر کې تاسو ته ټول درنو اوریدونکو ته مشخصه نه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم را به شم مشخصا د ورور دی پوښتنې ما غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جان خیل ولسوالۍ سړک چې دی چمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري دا وروسته له هغې نه چې په جان خیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو په دې باندې تاسو وخت تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوی دی لاونه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجی غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه مفصلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي
بله مننه حضرت صاحب دغه یو بل اوریدونکی به مراوخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته
السلام علیکم زلا سید رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل له سوره ته خلا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېخي زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس ډېخي ورک د دارا کې نه لګي او مخابرات مخابراتي شوی دا وختونه دا ولول پوه چې ورکونه مې چې مونږ کړه سړک کې چې مونږ مساول سوالیت سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورکی دي هر څه ورک دي بس غلاش ولا وکیلانو جبو ته تاسو کټ کړ او سلام
حضرت په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام په باندې اړه دی نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست مننه
الو سلام علیکم زه اجازه الله خبر کومه دې پکتیا ولایت ما دې هغه به کېلې مال کچ ته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کینو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما دا دغه دوه ټوله غنډه مننه کوم اس کې چې ته دې موږ आवाज ته وو په وای سي نه دې نه باندې بي سلام
حسرت ستاسو جواب دې غوړو
مننه پور ودان دې لکه منګل ولا سوال نه چکم ورور پښتنه کړی و د دې په ځواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی البته چې د لاجه منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته د لاجه منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لاجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی غوونه استفاده شوی دا په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې نه څو کلی سره وصلوي هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او ان شاء الله موږ له مرکز څخه غوښتنه کړې ده چې تر څو پاساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي
را بشم دی مخابراتي شبکو
بخښنه غواړم حضرت صاحب بخښنه غواړم مخکې تر دې چې ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه سته خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات ووایم چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې د پخ اساسي ډول جوړ سوي نه دي سوي او کنه دي سوي ولې دلیل څه دی
زموږ د ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي البته دوه سړکونه چې مشخصا مې دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهم اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوي د هغې عوامل هم واضح دي د پکتیا ولس په هغه باندې پوهېږي یو هغه د احمد خیل او ځاجي عریب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي او